د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکم تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې په خبرونه کې په شروع خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. 9 بجې دی او نن د سه شنبې یا 9 ورځ د اپریل د 18 تاریخ دی. په دې خبرونه کې د په پاکستان کې د رای ورکولو په ځینو اساسو مرکزونو د پاکستاني پوځ د تانیتولو پېښور کې د پرونی چاودنې د مرګ روبلې د تازه شمیرو د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای له خوا افغان ولسمشر ته د پیسو د ورکړې په اړه د رپورټ تر څنګ نور ډېر رپورټونه هم لرو. خاول له بوروال کاکړه خبر نورو.
نمبر دا مهم خبرونه سره ټکي د پېښور پر یونیورسيټي روډ د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیر لس تر رسیدلې. د خیبر پښتونخوا لن مهاله حکومت وای د هغو سیاسي ګوندونو مشرانو ته زیات امنیت ساتنه ورکوي چې زیات خطر ورته مخامخ دي. او د افغان ولسمشر د دفتر په خواني ویان هغه ریپورت رد کړی دی چې ګواکې سیایي په تیر لس کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي دفتر ته په سلګونه میلیونه ډالر ورکړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور پر یونیورسيټي روډ د پرونی بمی چاودنې په لړ کې د وژل شوو شمیر اوس لس ته رسیدلی دی. او د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د پېښه په کلکټو کې غندلې ده. په دې لړ کې د گورنر هاوس څخه په خبر شوي بیان کې گورنر انجینیر شوکت الله په دې پېښه باندې د افسوس څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په دې پېښه کې ککړ کسان به له قانون څخه بچ نسي. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د ریپورت لمخې په تیرو لس ورځو کې په سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ په پیښو کې شپږ شپېته کسان وژل شوي او 190 نور ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا لن مهاله حکومت د هغو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د زیات امنیت او ورکولو پریکړه کړې ده چې له زیات خطر سره مخامخ دي. تیر ورځ د نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز په مشرۍ کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې ویل شوي چې د سیاسي ګوندونو د انتخاباتي دفتر د امنیت ساتلو لپاره به هم ګامونه پورته کړي. له غونډې وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی هم په دې اړه ډېر اندېښمن دي.
په دا صورت حال کې چې خپل استراتیجی بدله کړه اوس په دفترونو باندې راواغښتنو نه شوې. په دې پر وړاندې زموږ کوم میټینګ شوې ده هم دا دی چې په دې باندې به ان شاء الله موږ به اوس چې کوم پاتيان دي کوم ته ټارګټ دغه زیات دي خطر زیات دي ان شاء الله دا وی افسونو باندې په بیس باندې به وي د سکیورټي ورکو چې کوم سنسټیو دغه کې دي لکه پاتيان یې کوم زیات ټارګټ شي هغه له موږ د هغه لپاره هم د سکیورټي ارینجمنت.
بل پلو د عوامي نېشنل ګوند غړي او پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت لخوا امیدوارانو ته یوازې د 5 امنیت ساتونکو د ساتلو د اجازه معنا ده چې د هغه په وینا حکومت هرڅه وسلوالو ته پریښیده. د افغان ولسمشر د دفتر پخوانی امرستیال خلیل رومان د لخولې نقل سوی د امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز هغه ریپورت رد کړی دی چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې په تیر لس کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي دفتر ته په سلګونه میلیونه ډالر ورکړی دی. یاد ورسپانی د خلیل رومان لخولې لیکلی وو چې سی ای ای هر میاشت په لسګونه میلیونه ډالر په بکسونو بوجیو او په ځینو حالاتو کې په پلاستیکي کڅوړو کې ورکول. خو خلیل رومان تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیویارک ټایمز له خبریال سره د سی ای ای نه بلکې د ایران د پیسو په اړه خبرې کړې وې.
دی وای دوی زماله شبه غلط نقل کړي. زه یو پختلم چې آیا د سی ای ای له خوا د ولسمشر دفتر ته پیسې ورکول کېدی؟ ما په جواب کې ویل چې نه، د سی ای ای له پیسو نیم خبر، خو په مجموع کې ویل کېدل چې د متحده ایالاتو له خوا پرته لدی چې د چا مشخص توم واخلم یو څه پیسې د ولسمشر د کورنۍ او باډی ګارډانو د مصارفو لپاره ورکول کېږي. حکومت پیسې چې د ولسمشر دفتر ته ورکول کېدی د ایرانیانو وي او ولسمشر په خپل تایید کړی چې له ایرانیانو څخه د زینو مصارفو لپاره پیسې اخستې دي.
په این حال کې تیر ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزي له دفتره په خبر سوي خبر پانه کې افغان ولسمشر د سی ای ای د نامه له یادولو پرته د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د ترلاسه کولو ریپورت تایید کړی دی. افغانستان او فنلند خپلو کې د دوشنبه په ورځ د اوږدمهالې همکاري موافقه لاسلیک کړه. په پراختیايي پروژو کې مرسته د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري د سولې د بهیر ملاتړ او د پوهنې په برخه کې مرسته د فنلند او افغانستان ترمنځ د دې موافقې مهم ټکی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د همدې سند د لاسلیک کولو لپاره د فنلند هلسنکی ته تللی او پرون غرمه د دې هیواد له وزیر اعظم یرکی کتاینن سره دا سند لاسلیک کړ. په پراختیايي پروژو کې په راتلونکو لسو کلونو کې د 1.5 میلیون یورو د لګولو پر ژمنه سربیره فنلند منلې ده چې د ښوونکو د روزنې په برخه کې به هم د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرسته کوي. ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې د دې سند په لاسلیک کولو سره د افغانستان او فنلند په اړیکو کې یو نوی باب پرانستل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د فنلند له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې میشت نړیوال ځواکونه وایي چې د دوی په هغه الوتکې کې سپاره 9 کسان ټول وژل شوي دي چې د کابل په شمال کې لوېدلې ده. د نړیوال ځواکونو د امریکایي الوتکه د دوشنبه په ورځ د باګرام له هوایي ډګر تر الوتو سمدستي وروسته غورځېدلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دمشق کې د شام پر وزیر اعظم بمی چاودنه غندلې او هغه یې ترهګر برید بللې دي. ریپورټونه وایي چې د دمشق په مرکزی برخه کې پرونی چاودنې 6 کسان وژل دي. د شام حکومتي ټلویزیون وویل چې وزیر اعظم وایل الحلقي ته زیان نه دی رسیدلی. له هغه وروسته د شام حکومتي خبري اژانس سنا خبر ورکړ چې وایل الحلقي دا برید غندلې او دا د ترهګرو ډلو د ماتې او ناکامو هڅو یو برخه بللې ده. د نوموړي اشاره د شام د حکومت وسلوال مخالفینو ته وه چې د بشر الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسته خبرونه په لړکی لومړی ګړی سلام پختونخوا ته غوږی او په دې خبرونه کې د دې رپورټون ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان پوز وای د رایو اچولو پر حساس مرکزونو د امنیت لپاره به پوزیان تانیاتی. د پیښور د پرونې 14 د وټل شو کسانو شمیر لسو تر رسیدل او د خبر پختونخوا کابینه فیصله کړي چې هغه سیاسي ګوندون ته به ډیر امنیت برابرۍ چې د ډیر خطر سره مخ دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی د دفتر په خوانی مرسیال خلیل رومان د نیو ټایمز ورځپاڼې د رپورت په ردولو سره ویلي چې د نه دی ویلي چې سی ای ای حامد کرزی ته نغدي پیسې ورکړي.
از زبان ما نقل قول نادرست کردن. از ما پرسیدن که از طرف سی ای ای به دفتر رئیس جمهور پول داده می شد. من گفتم نیست.
او د جګړو له لاسه بې کوره شوي خلک د انتخاباتو ته ولاړو امیدوارانو څخه څه غواړي؟
تعلیم مونږ غواړو، پر نه د چند رشن غواړو، نه د چند روټي غواړو، خو بس مونږ لږه امن راوستلی شي په کورونا ته زمونږ ته خیر خیریت سره وپاتي وشي.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. دا وخت موږ سره زموږ همکار احمد الله له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره خبرې کوو. احمد سره مشي
خدای دې بخښه بشیر.
احمد الله، د لکه څنګه چې مخکې موږ اوریدونکو ته ذکر وکړ چې د پاکستان پوز ویلې دي چې په ځینو د رای ورکولو په مرکزونو یا پولینګ سټیشنز چې هغه حساسه ګرځول شوي په هغې باندې به پوز تانیتېږي، د دې خبر تفصیل څه دی؟
بشیر د 13 ورځ په جنرال هډ کوارټر پندای کې د چیف اف آرمی سټاف یعنی د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې د کور کمانډرانو یو اجلاس وشو. په دغه اجلاس وروسته د آی اس پی آر د فوج تعلقات عامه کمې ادارې د اغې له خوا چې کوم خبر پانه جاری کړی شوی دی نو په هغه کې ویل شوی دی چې په دغه اجلاس کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د سکیورټی د پلان چې کومه ده منځوري ورکړل شوله او دا هم فیصله وکړل شوله چې د ټول ټاکنو دوران فوج کم تایوناتی چې دا هغه به لکه ځای په ځای کولې بشي په مختلف پولنګ سټیشنو باندې. نن علاوه دا هم ویل شوی دی چې په دغه اجلاس کې کراچۍ او د کوټې په شمول د ملک غټ غټ ښارونو کې به پراتونکو یو لکه په یو لسم مې چې کم ټول ټاکنې کیږي نو هغه کې د سکیورټی ورکول لپاره د فوج دستي چې کمی دی هغه به د غټ غټ ښارونو چې کم پولنګ سټیشن چې کمی حساس پولنګ سټیشن دی په هغه باندې به ځای په ځای کول شي. او دا هم په دې اجلاس کې فیصله وکړل شو چې د الیکشن کمیشن سره به پوره مرسته کول شي چې راتلونکو ټول ټاکنې چې کمی دی دا په ښه طریقې سره وشول. او دې نه علاوه د فوج تعیناتی چې کوم خبر نو هغه په هر هغه ځای کې فوج تعینات کولی شي چې الیکشن کمیشن د کمزه مشوره ورکړي چې آیا دا پولینګ سټیشن زیات حساس دي نو په کار کې تاسو دلته فوج ولګوي. نو په اجلاس کې دا فیصله وکړل شو چې د الیکشن کمیشن چې کوم د هغه د مشورې ورستو با چې فوج کوم دی نو دا به تعینات کولی شي. د دې نه علاوه چې کوم کوټه کراچۍ د شان نور چې مختلف کوم حساس پولینګ سټیشن دي هغه د لپاره دستي چې کمی دي هغه د کړی شوی دي او پر راتلونکو یو لسم مې باندې چې کوم د دستي دغه ځین ته لګول شي او دوی خپل د امن چې کوم
خبر راغل دی چې په بلوچستان باندې ډیر بپامی دغه ځکه چې په بلوچستان کې حالات ښه نه دي د دوی په وینا باندې نو دا کوم ښکارا دغه ول شوې دي د غونډه کې کوم شمیره وړاندې شوې ده چې په بلوچستان کې کوم پولینګ سټیشنز یا کوم درای مرکزونه ډیر حساس دي څومره دي پرون او ابلورز منګری پټون لرل چې ډیر ضلع داسې دي چې اغلته استادان هم ویلي دي د استادانو اتحادی ویل دي چې دوی به نه کوي اغلته د انتخاباتو په برخه کې کار ځکه چې دا وي په وینا باندې الته حالت خنه دي. نو دغه غونډه وروسته داسې څه خبره مخته راغلي چې څومره زلی یا څومره زینو حساس دي
بشیر په دې غونډه کې خوشکم د آی اس پی آر لخوا کوم خبر پانه جاری کړی شوی دی نو هغه کې صرف دومره ویل شوی دی چې د کراچۍ د بلوچستان په شمول کراچۍ هم یاد کړی دی چې د دې دوه ځایونو کې د سکیورټی چې کومه ده خصوصي جایزه واخستلې شو. خو ول څه کوم تر کومه تاسو د استادانو خبره وکړه نو بالکل استادانو چې کوم دی هغه دا خبره کړی و چې لکه دغه سکیورټی صورتحال خنه دي نو په دې باندې موږ د الیکشن کې ډیوټیانی چې دی هغه نشي تر سره کولې. خو ول د فوج چې کوم ده د کور کمانډرانو اجلاس شو د دې وروسته هیڅ تاسو شمیره کوم مخې ته نه راغلي چې آیا څومره پولینګ سټیشن چې کمی دی هغه په بلوچستان کې او څومره په کراچۍ کې. ځکه چې په موجوده وخت کې د ټولو زیات خراب حالات چې کمی دی هغه په بلوچستان کراچۍ او داغي وروسته بیا په پېښور کې دي خصوصا د دوه کمزینې چې کمی دا په دغه کې نیولې چې دغه ته فوج ځای په ځای کول شي. خو څومره پولینګ سټیشن به کمی کمی پولینګ سټیشن به د کوم سیمه وي د دیش میرا لا فوج نه ورکړي ولې دا شمیره به ته چې کمی دی الیکشن کمیشن ورکړي چې آیا دا پولینګ سټیشن لکه څنګه چې دی مخ کې پولینګ الیکشن کمیشن خپل شمیره جاری کړی و چې د لز درو څخه زیات پولینګ سټیشن چې دی هغه حساس انتهایی حساس او تقریبا یو لز درو چې کوم دی هغه حساس پولینګ سټیشن دی ګرځولی دي. نو دا کوم چې انتهایی حساس پولینګ سټیشن دی د الیکشن کمیشن تر مخه چې په دغه پولینګ سټیشنو با فورس چې کوم دی هغه ځای په ځای کول شي. نو آیا اوس دې کې د بلوچستان څومره پولینګ سټیشن دی او د کراچۍ څومره پولینګ سټیشن دی او دې علاوه خیبر پختونخوا پیښور او نور چې کوم سیمې دي دغه څونه دي. نو هغه شمیره لانه خوده لشي ولې دغه شمیره بوته الیکشن کمیشن ورکړي.
سمه ډیره مننه احمد الله ډیره مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو هر ورځ نه غنټه خبرونه کوي او د خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. ل په خبر مخ سره زبون همکار غلام غوث د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث تلم شه ډیره
مننه بشیر غوخه تاسو هم شهر په
غلام غوس د پولیسنګ چې موږ په خبرونو کې وریدل چې په پېښور کې پرونی کوم چاودنه شو په یونیورسيټي روډ باندې داغه څخه چې کوم کسان ولول شو داغه شمیره لوړ شوې ده. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي او د حکومتي چارواکو خبرګون څو
جی بشیر غوخ صاحب دې کې چې دا کوم چاودنه پرون شوی و په یونیورسيټي روډ باندې چې کوم د ارباب روډ دغه حساب په پاره باندې دغه بمی چاودنه چې کوم شوی و خود سره شامل و ځان مرګي بریدو پاری کې د مور شمیره لسو تر رسیدلې ده. دوه کسان چې کم خیبر ټیچینګ هسپتال لې نو پاری کې تیر مازیګر هغې دغه ورکړه ده سا ورکړه او دغه رنګ دغه د مور شمیره چې کومه ده دغه لسو ته ورسېده. په دغه مړو کې چې کم دی نو دوه افغان ډیپلوماټان هم شامل دي او د دې سره سره چې کم دی نو یو خبریال عارف شفیع هم په دې کې شامل دی چې په کابل کې د ډېر پیښور دی او چې کم په ځواک خبری ایجنټس دی نو د هغې سره کار کولو په کابل کې نو هغه هم په دې کې ودل شوی دی عارف شفیع نوم دی د ده او دغه رنګ دغه دوه افغان ډیپلوماټان هم په دې کې ودل شوي دي او د دې برید د هدف په اړه باندې چې کوم دی نو اوس پلټنې روانې دي چې د دې برید هدف چې کوم دی نو دا څه ځکه چې په دې کې دغه افغان ډیپلوماټان هم دغه شوي دي ودل شوي دي. دغه شانتي په دغه مهال باندې د کمشنر سایرزادانیس ګاری هم دغه ځای څخه تیرېدو او سره د پولیس ګاری چې کوم دی نو هم په دې کې دغه شوي دي په نخښ کړی شوي دي. خو زیاته مغزوب چې کوم دی نو ولسی وګړو ته په دې کې اغوختي دا تقریبا آتش پېته کسان چې کوم چارواکو سره ما خبرې اترې وکړلې نو هغه په دې کې دغه دي جو باندې نو تر دې دمنه نه چا د دې په خپله منې دي نو په دې لړ کې چې کوم د پولیس چارواکو سره ما خبرې اترې وکړلې نو هغه وایي چې یاره په دې لړ کې پلټنې روانې دي چې د دې د هدف څو خو پولیس چارواکي دا وایي چې په دې کې کوم دغه افغان ډیپلوماټان ودل شوي دي یا خبریال پکې کوم دغه شوی دی ودل شوی دی یا نور خلک پکې کوم ودل شوي دي. نو داسې ګومان کېږي چې دغه د دغه ځانمرګې برید هدف چې کوم نو بل چرته دی روان او بل څه هدف یې و خو په دغه ځای کې بس دغه چاودنه رامنځته شول او دغه مرګ ژوب دی واله واله. خو په دې لړ کې دا کره چې کومې پلټنې دي یا کره چې کوم راپور دی نو هغه لا پولیسو نه دی خپور کړی.
سمه ده ډیر مننه ډیر مهرباني غلام غوس اوریدونکو ته سیم مشال ریډیو. اور
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو که ریډیو صاف نه شي اوریدل نو موږ سره رابطه وکړئ موږ به کوشش وکړو چې دغه مسله حل شي. د خبر پښتونخوا نگران حکومت د کابینې په پرونی غونډه کې فیصله کړې چې هر هغه سیاسي ګوند ته به ډیر امنیت برابرۍ چې د طالبانو د ډیرو حملو لاندې دي. خو د طالبانو په بریدونو کې تر ټولو ډیر تر بریدونو لاندې راغلي عوامي نېشنل ګوند ویلي دوی د حکومت لخوا په اخیستل شوو ګامونو مطمئنه نه دي. غلام غوس نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی جسټیس ریټایرډ طارق پرویز په مشرۍ کې په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د صوبې د لوړپوړو امنیتی او انتظامی مشرانو په غونډه کې په صوبې کې د تیرو دریو ورځو راسي د بدامنۍ د پیښو جاج واغستل شو او د ترګرۍ د پیښو او د دې په اثراتو باندې په دې غونډه کې په تفصیل سره بحث وکړې شو. په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مسرت قدیم مشاد ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې دا فیصله وکړې شوه چې د سیاسي ګوندونو د دفترونو د امنیت ټینګولو لپاره به ګامونه پورته کوي او د هغه سیاسي ګوندونو کاندیدانو لپاره زیات امنیت ورکوي کوم ته چې زیات خطر دی.
ګوره په دې وخت کې کوم حالات دي موږ په خپل باندې په دې باندې کافي زموږ کنسرن ډیر زیات په دې باندې خو په دا صورت حال کې یو خپل استراتیجی بدل کړ او سی په دفترونو باندې راوغښتنو نه شې په دې پرانه کې زموږ کوم میټینګ شوه دی هغه هم دا دی چې په دې باندې به ان شاء الله موږ به اوس چې کوم ټارګټډ لکه زیات خبره وي د غړي پارتيان چې کوم ته ټارګټ لږ زیات خطر زیات دی ان شاء الله دا وي افیسونو باندې په بیس باندې به وي د سکیورټي ورکو چې کوم سنسټیو دغه کې دی لکه پارتيان چې کوم زیات ټارګټ شي هغه له موږ دغه د پاره هم د سکیورټي ارینجمنت
بلې خوا ته د وسلوالو لخوا په نخښه کړی شوی سیاسي ګوندونه په نگران حکومت نیوکی کوي چې د الیکشن لپاره امنیت ته زیاته توجه نه ورکوي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
که فرض کړه سیاسي پارټي دومره مدد کوي چې هغه جلسې نه کوي ای جلسونه نه کوي نو آیا د حکومت دومره نشي کولی چې دوی مطلب د دفترونو ته او د دې چې کوم امیدواران دی ته سکیورټي ورکی کته د دفتر سکیورټي نشه کولای. د دې مطلب خدای چې تا بالکل داغي پر مکرم ارڅ پرېښې دي. دې وایي چې هر یو امیدوار له 15 کسان به د دې اجازه ته ځان له ساتلې شي. دا خدای خبر لکه چې سټیټ چې کوم نه هینډز اپ شي دا داسې ده لکه چې تا لاسونه وتړي او دهشتګرد چې ورزته
خو لنډمهاله صوبایي حکومت دا تورونه ردوي. په دې لړ کې د پښتونخوا د نیګران حکومت د اطلاعاتو وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته وویل
نو زه کوم تاسو ته صرف دا نه وایم چې دوی د مونږ نه د ایکسپیکټ کوي چې د 15 سروزو کې د هر یو سیستم شي کنه د دې روټ کوز استبزه دا لکه مونږ د مونږ په اپیل باندې هغه دهشتګر چې کوم دین او هغه د اټیکونه به نه بندوي مونږ صرف خپل حفاظتي اقدامات چې دینه تیز کول شو هغه چې کوم دین هغه افیکټیو جوړول شو د دینه علاوه مونږ نور ما په خیال په دې وخت کې زموږ هم دغه شورن چې دوی ته چې مونږ دوی له سکیورټي امپروو کو او دوی له ورکو اوسه پورې هغوی جلسې جلوسونه باندې کړو چې په آفیسونه باندې راواسته نه چړي مونږ به په شانتي هغه بیا کاونټر کوو هغه به اډرس کړو.
په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د امنیت په باب له په دې غونډه کې د وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز نه سربیره وزیر داخله فیاض احمد خان تورو ای جی پی احسان غنی او د کورنیو چارو اسپیشل سیکرټری عالمگیر په شمول د صوبې لوړپوړو امنیتي او انتظامی مشرانو ګډون وکړو او د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په دې لړ کې د خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه په دې غونډه کې د ترګرۍ په پیښو کې په مالی او ځاني زیانونو د افسوس څرګندونه وکړې شو او د دې پیښو په سختو ټکو کې غندنه وکړې شو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د یو لسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصرې او مرکې
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
اوریدونکو تاسو ته د مشال ریډیو نه موږ د انتخاباتو په لړ کې بیلابیل ریپورټونه او مطبوعاتي کتنې خبرو. AFP یا اسوسییټډ فرانس پریس ایجنټس په خپل یو رپورت کې لیکلي د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا عوامي نېشنل ګوند ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ته د ګوښونو وروسته دغه ګوندونو خپل انتخاباتي جلسې پرېښودې دي او اوس په وړو وړو غونډو باندې خپل کمپاین پر مخ بیایي. انیسه اجمل د دې رپورت غټ کې دیته وایي.
ایف پی خبری ایجنٹس پخپل یو رپورٹ کې لیکي وسله والی ډلې تحریک طالبان پاکستان اعلان کړي چې د پاکستان درې غټ سیکولر ګوندونه چې پکې عوامي نېشنل ګوند ایم کیو ایم او پیپلز پارټي شامل ده په نخښه کوي. ایجنٹس لیکي د 11 ستمبر نه را په دې خوا په سیاسي هدفونو کې 500 تنه وجل شوي چې پکې نیمایي شمېره د عوامي نېشنل ګوند ده. په پیښور کې د اپریل په 14 نیټه د عوامي نېشنل ګوند په غړي غلام بلور ځان وژونکي برید وشو چې ترې نوموړی روغ وته خو په دغه برید کې نور شپاړستنه اوجل شو. اجانس لیکي په 13 دسمبر میاشت کې چې د کلنا تحریک طالبان پاکستان بشیر بلور وجلې داغي نرستو غلام بلور د ترهګرې پر ضد جګړه پیل کړي او فیصله یې کړي چې دا به جاری ساتي. غلام بلور ایف پی خبري اجانس ته ویلي چې هر ورځ ورته داسې ښکاري چې د شپې به په کور کې نه وي خو غلام بلور وایي چې پښتون دې له مرګ سره به مخ کیږي خو ماتې به نه مني. اجانس لیکي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دړکو رستو عوامي نېشنل ګوند غټي غونډې کول پرې خو دي او کارکونکو او خپل پلویانو سره په محفوظ ځایونو کې لیدکاته کوي. د بشیر بلور زوی هارون بلور وایي دغه مخالف مذهبي پارټي او تحریک انصاف ګوند چې د بدلون راوستلو خبره کوي هغه ته په غټو غونډو جوړولو کې هیڅ مسله نشته. هارون بلور شکایت کوي چې دغه مخالفانو تر اوسه د عوامي نېشنل ګوند پر ضد د طالبانو لخوا د بریدونو غندنه هم نه ده کړې. تحریک طالبان پاکستان د سیکولر جمهوری حکومت د اصولونو مخالفت کوي او فکر لري چې دا د اسلامي عقیدو خلاف دی. اجانس لیکي په عوامي نېشنل ګوند تحریک طالبان پاکستان پر ضد د سخت موقف او د پوځي عملیاتو د ملاتړ له وجې هم تور لګېدلې چې دا د امریکا ملاتړي ده. اجانس لیکي په داسې حال کې چې انتخابات کیدونکي دي په پاکستان کې اسې هم د امریکا پر ضد احساسات لوړې کچې ته رسیدلې دي. ایف پی د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر میا افتخار حسین په حواله لیکي چې په خبر کې د دوی د ګوند په دفتر د نوموړي کار لکه د بند ازمري کم کړل شوی، ځکه چې د دړکو له وجې افتخار حسین په پبو کې هم خپل انتخاباتي کمپاین ادرولې ده. خدا جانس په وینا د میا افتخار حسین مخالفه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړي خلیق الرحمن ټول کارونه ځکه سم روان دي چې هغه د تور زیړی د ختمولو او له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. خود طالبانو لخوا په عوامي نېشنل ګوند د حملو له وجې میا افتخار حسین بیا مخکې تګ نشي کولی.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر حمید کرزی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ چې په کې ویل شوی نوموړي د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی ای څخه په بېګونو نغدې پیسې اخیستي، ویلي چې د امریکا حکومت ورته په تیرو لسو کلونو کې پیسې ورکړي خو هغه د سی آی ای نوم نه دی اخیستی. بل خواته د ولسمشر کرزی د دفتر پخوانی مرستیال یا ډیپټي چیف آف سټاف د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا رپورټ ردوي او ویلي دی چې په دې رپورټ کې د هغه خبرې غلطې راخیستل شوې.
د افغان ولسمشر د دفتر پخوانی مرستیال خلیل رومان د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې د ده له قوله یې لیکلی و چې سی آی ای په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر کرزی دفتر ته سلګونه میلیونه ډالر ورکړي دي. رومان وایي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له خبریال سره د سی آی ای د پیسو نه بلکې د ایران د پیسو په اړه خبرې کړې وې. ورځپاڼې د ښاغلي رومان له قوله لیکلي چې وایي سی آی ای هر میاشت د ولسمشر کرزی دفتر ته لسګونه میلیونه ډالر په بکسونو، بوجیو او حتی په ځینو حالاتو کې په پلاستیکي کڅوړو کې ورکول، خو نوموړی وایي چې د ده خبرې غلط نقل شوې دي. دی وایي دوی زما له ژبې غلط نقل کړی. زه یې وپوښتلم چې آیا د سی آی ای لخوا د ولسمشر دفتر ته پیسې ورکول کېدی. ما په ځواب کې ویل چې نه، د سی آی ای له پیسو نه یم خبر، خو په مجموع کې ویل کېدل چې د متحده ایالاتو لخوا پرته له دې چې د چا مشخص نوم واخلم یو څه پیسې د ولسمشر د کورنۍ او باډي ګارډانو د مصارفو لپاره ورکول کېږي، خو کومې پیسې چې د ولسمشر دفتر ته ورکول کېدې د ایرانیانو وې او ولسمشر پخپله تایید کړي چې له ایرانیانو څخه د ځینو مصارفو لپاره پیسې اخیستې دي. ورځپاڼه د ښاغلي رومان له قوله لیکي چې وایي دوی دې پیسو ته غیبي خزانه ویلې. رومان چې له 2002 تر 2005 کاله د ولسمشر په دفتر کې دنده لرله وایي دا پیسې به پټې راتلې او پټې ویشل کېدې. خو دې زیاتوي چې دا خبره هم د امریکا د پیسو نه بلکې د ایران د پټو مالی مرستو په اړه کړې وه. دی وایي دا برخه زما له یوې بلې مرکې څخه اخیستې ده چې د ایران لخوا د ورکړل شویو پیسو په اړه مې کړې وې. دا پیسې به موږ په ټوکه غیبي خزانه بلله. دا مسأله هغه مهال ډېره پټه ساتل کېده او هڅه کېده چې د اطلاعاتي او رسنیو د چینلونو له لارې افشا نه شي. په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزی په خپلو نویو څرګندونو کې د سی آی ای د نوم له یادونې پرته د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د ترلاسه کولو رپورټ تایید کړی دی. په هغه خبر پانه کې چې نن د جمهوری ریاست لخوا خبره شوې وویل شو چې ولسمشر کرزی د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې په یو مطبوعاتي غونډه کې په دې اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره په کمه اندازه مرسته شوې چې د عملیاتي چارو، لټپیانو او ناروغانو کسانو سره د مرستې، د کورونو د کرایو او نورو اهدافو لپاره ترې کار اخیستل شوی دی.
اوریدونکو، تاسو د رضوان مراد د رپورټ اوریده. د سلام پښتونخوا خپرونه د مشال ریډیو څخه راځي. د فرهاد دریا په غږ کې دا سندره وو.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خل چنگا حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خل چنگا 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 قربان دے انسان نہ فرشتوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران تم حیران حیران تم حیران حیران تم حیران حیران تم حیران تن پر کش کا غصبان دے خرچے کے خلق وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا چنگا چنگا
مشال ریڈیو اوریدونکو د فرهاد دریا په غو کې مسندره اوریدا بوروال کاکړ درته اوس د خبرونو لنډیز وای.
د پېښور پر یونیورسټي سړک د تیر ورځې د بمی چاودنې د مړو شمېر لسو ته رسېدلې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان او وزیر الله جسټس ریټایر طارق پرویز یې په کلکه غندنه کړې. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله حکومت د هغو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د زیات امنیت ورکولو پرېکړه کړې ده چې له زیات خطر سره مخامخ دي. تېره ورځ د نګران وزیر الله جسټس ریټایر طارق پرویز په مشرۍ کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې ویل شوي دي چې د سیاسي ګوندونو د انتخاباتي دفترونو د امنیت ساتلو لپاره به هم ګامونه پورته کیږي. د افغان ولسمشر د دفتر پخوانی مرستیال خلیل رومان د لخولې نقل سوې د امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز هغه ریپورت رد کړی دی چې واکې د امریکا استخباراتي ادارې په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي دفتر ته په سلګونه میلیونه ډالر ورکړی دی. یادې ورسپانې د خلیل رومان لخولې لیکلی وو چې سی آی ای هر میاشت په لسګونه میلیونه ډالر په بکسونو بوجیو او په ځینو حالاتو کې په پلاستیکي کڅوړو کې ورکول. افغانستان او فنلند په خپلو کې د دوشنبه په ورځ د اوږدمهاله همکاري موافقه لاسلیک کړې ده. په پراختیايي پروژو کې مرسته د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري د سولې د بهیم ملاتړ او د پوهنې په برخه کې مرسته د فنلند او افغانستان ترمنځ د دې موافقې مهم ټکی دی. په پراختیايي پروژو کې په راتلونکو لسو کلونو کې د 10 میلیونو یورو د لګولو پرجمنه سربیره فنلند منلې ده چې د ښوونکو د روزنې په برخه کې به هم د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دمشق کې د شام پر وزیر اعظم بمی چاودنه غندلې او هغه ترهګر برید بللې دي. ریپورتونه وایي چې د دمشق په مرکزی برخه کې پرونی چاودنې شپږ کسان وژل دي. د شام حکومتي ټلویزیون ویل چې وزیر اعظم وایل الحلقی ته کوم زیان نه دی رسیدلې.
له بوروال کاکړ مو د خبرونو لنډیز اوریدونکو اوس درته رابعه اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وای.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په ټول ټاکنو کې صرف 43 ورځې پاتې دي او امیدوارانو را اړخه انتخابي هلې ځلې هم روانې دي او دغه رنګ حکومت له طرفه ترهګري ودرول لپاره چرته سیاسي مشرانو ته سکیورټي ورکړې شوې ده. نو هلته ټول امیدوارانو لپاره د حفاظت انتظام هم شوی دی. ادارې وایي چې انتظامی او الیکشن کمیشن انتخابي هلې ځلو په سلسله کې یو ضابطه اخلاق جوړ کړی دی چې د هغې تر مخه جلسې او کارنر میټینګز اجازه خوشته خو د ریلیانو نه. ادارې زیاتوي چې انتخابي عمل سنگین صورتحال سره مخ دی. نو په دې حالاتو کې په غونډ ملک کې انتخابي عمل جاری ساتلو لپاره سیاسي ګوندونو او امیدوارانو ته حکومت او الیکشن کمیشن سره تعاون کول پکار دي او داسې سکار نه دی کول پکار چې د سن سکیورټي مسله مخ ته وي. ادارې وایي چې الیکشن کمیشن پر ایلیانو خو پابندي عائد کړې ده خو په هغه عمل درآمد د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو ذمہواری ده. نو داسې پر امن ټول ټاکنې ممکنه جوړې دي شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې کوهاټ سوابه او پېښور کې دماکو نه پس سکیورټي الرټ وا. خو د پیر په سهار پېښور یونیورسټي روډ باندې دماکې ټول حفاظتي انتظامونه ناکافي وګرځول. ادارې وایي چې حمله اول څنګه خپل هدف پوري ورسېدو او په داسې وخت کې چې ټول ټاکنو لپاره سکیورټي انتظام نور هم سخت کړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د خودکش بمبار دومره مهم سړک پور راتلل د دې خبرې نشاندهي کوي چې په سکیورټي انتظاماتو کې څه نه څه کمی ضرور دی. ادارې وایي چې په داسې کې زموږ پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو له بعد سکیورټي بیا جاچ خستل وی او نگرا وزیر اعلی د داسې یو اداره جوړ کړی چې هغه په دې نازکه مرحله کې فعال کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ایسوسیئیٹڈ پریس خبریا جانس لگی پا پاکستان کے پدا ورستے و ہفتوں کی د سیاسی تشدد پتازہ لڑے کے لگ تر لگا شپے تک آسان وجہ شوی دی چی زیادتر بریدونا د طالبانو پا مخالف و روشن خیال و گندونو شوی دی ارجانس لگی ددے سرا اندیخنا پیدا شوی دا چی لدے تشدد با سخت دریز و اسلامی امیدوارانو او هغو ډلو ته ګټه ورسی گی چی د طالبانو سرا همدردی لری ځکه چې دوی د کوم برید د یری پرتا انتخاباتی کمپین کولی شي. ارجانس لگی د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان د اتوار د ورځې د برید تر څنګ د خالی پورس په کراچۍ کې د دریو بریدونو ذمہواری قبول کړې ده چې پکې څلور کسان ووژل شول او تر څلوېښتو زیات ژوبل شول. اجانس د طالبانو د ویان د خولې زیاتوي چې د هغو ټولو سیاستدانانو خلاف دي چې د سیکولر او یا د جمهوري حکومت برخه به جوړیږي. اجانس لیکي د اسلامي ګوندونو امیدواران او نور چې د وسلوالو سره د جګړې پر ځای د امن د مذاکراتو پلویان دي د برید د کمې یارې له امله کمپین کولی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بې له کومې یارې د اتوار په ورځ په مری کې جلسه وکړه. ایسوسیئیټډ پریس لیکي د روان کال په سر کې د طالبانو لخوا بیان جاري شو چې نواز شریف او د هیواد د دوو لویو مذهبي ګوندونو مشران دي د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي. نواز شریف که څه هم له داسې کولو انکار وکړ خو ویل چې د وسلوالو سره د خبرو اترو ملاتړ دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه په پاکستان او افغانستان کې د تشدد د تازه سلسلې په اړه لیکي چې په داسې حال کې په سیمه کې دغه پیښې مخې ته راځي چې دواړه هیوادونه د سیاسي واک ته انتقال په ډېره نازکه مرحله کې دي. پاکستان د 11 مئی د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری کوي چې غیر پوځي واک ته تقویه ورکولی شي. بیا په افغانستان کې حکومت د امریکا تر مشرۍ لاندې ځواکونو د وتلو سره سم د امنیت چارې په خپل سر د اخیستلو تیاری کوي چې د دغو ځواکونو رول به د جنگ پر ځای مشاورتي شي. رسپانه لیکي د تیرې اونۍ په پای کې د الیکشن کمپین پر مهال د روشن فکر امیدوارانو په دفترو شپږ بریدونه وشول چې پړای وسلوالو طالبانو منله. رسپانه زیاتوي په دغه تشدد سره د پاکستان د دریو مهمو سیکولر ګوندونو عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي موومېنټ په کار کې خنډ جوړیږي. دغه درې واړه ګوندونه د پخوانی ائتلافي حکومت برخه وو. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې د روان کال جګړه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو مهم ازمیښت دی او زیاتوي د 2014 کال تر اخیره به د ټاکل شوي پلان سره سم امریکایي او نیټو ځواکونه له هیواده وځي خو د کابل او واشنګټن ترمنځ تر هغې وروسته د تربیت او د ترهګرۍ د مخنیوي د کاروایۍ لپاره د لږ شمېر پوځیانو د ساتلو په باب خبرې په پام کې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د غزاله جاوید په غږ کې وسندره ور د غزاله جاوید په غو کې مسندر اوریدا مشال ریډیو ته غو کې اوریدونکو پرون افغانستان کې د بهرنۍ یو بار اوړون کې جاز راغورځدل او په کې سپاره و کسان وژل شوی دي. که څه هم طالبان وایي چې دا جاز دوی ویشتلې او راغورځولې خو چارواکو دا دوا بې ځایه بللې ده. بل خو چارواکي وایي دوه هفته وړاندې په لوګر کې طالبانو لاس ته ورغلي ترکی هلیکپټر څخه د يرغمل شو کسانو د راخوشي کولو لپاره لا هم کوم پرمختګ نه دی شوی. اجملن پی رپورٹ لري.
دا د لس ورځو څخه په کمه موده کې په افغانستان کې د بهرنیو لپاره د الوتکې د نسکورېدو درېمه پیښه ده. په یوه تازه پیښه کې د دوشنبې په ماسپخین په باګرام هوایي اډه کې یو بارلون کې الوتکه رالویدلې او پکې سپاره و کسان وشل شوي. ائتلافي ځواکونه وایي د دې ملکي بارلون کې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو د پیښې پر مهال په سیمه کې د مخالفو وسله والو د فعالیت نښې نه وې موجودې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ائتلافي ځواکونو د ویان لوکا کارنل لخلي وایي الوتکه له پورته کېدو سمدستي وروسته له کمې ارتفاع څخه بیرته رالویدلې ده. ائتلافي ځواکونو په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو د هویت او همدارنګه د هغه شرکت د څرنګوالي په اړه چې د الوتکه ورپورې مربوط وه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د دې الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته د دې الوتکې د نسکورولو مسؤلیت پر غاړه اخیستې او ویلي دي چې د الوتکه دوی راغورځولې. خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو بیا د طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې د مخالفو وسلوالو هیڅ ډول فعالیت نه و موجود. تر دې مخکې د شنبې په ورځ د نړیوالو ځواکونو یو الوتکه په زابل کې غورځېدلې وه چې په هغې کې د ناټو څلور پوځیان وژل شوي وو. د دې الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی وو، خو ایساف یې ادارت کړې وه. د زابل د پیښې په اړه په لومړنیو څېړنو کې ویل شوي چې نړیوالو ځواکونو یو الوتکه په زابل کې د هوا د خرابۍ له کبله غورځېدلې. تقریبا لس ورځې مخکې د بهرنیو یوه بله الوتکه د لوګر په ازره کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوه چې پکې سپاره یولس کسان د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شول. ویل کېږي چې په دې یرغمل شوو کسانو کې چې دا مهال د وسلوالو طالبانو سره دي، اته ترکان، یو روسی، یو یوکراینی او یو افغان شامل دي. طالبانو ویلي چې د الوتکې ته یې ورچولې. په داسې حال کې چې له دې پیښې یولس ورځې تیریږي، تر اوسه پورې د یولس برمته شوو کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي څرګند. خو د لوګر والي ارسلا جمال د ازادۍ راډیو ته ویلي ګومان کېږي چې دا کسان به د کرم ایجنسۍ قبایلي سیمې ته اړول شوي وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اردوونکو افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي دوی هیڅ یو امنیتي چیک پوسټ یا نظامی اډه پاکستان ته نه دا ورکړې. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې بهرنۍ ځواکونو پر ډیورنډ کرخه ځینې امنیتي پوستې د دوی له خبرولو بغیر پاکستانی پوسټ ته سپارلې دي. رحمت الله افغان د دې رپورټ نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو یو ویان هغه اداوې بیا اساسه وبللې او په کلکه اعتراض کړی چې ګواکې یاد ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې ځینې پوځي تاسیسات پاکستان ته سپارلې دي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو یو قومندان ډګروال کالن توماس د دوشنبې په ورځ په خبرو کې وویل چې هیڅکله یې هم خپل نظامی تاسیسات پاکستانی لوري ته نه دي پرېښي.
دا سمنه د ایساف هیڅکله هم خپل کومه اډه پاکستان ته نه ده سپارلې. دا اډې خو یا د افغانستان حکومت ته سپارل شوي دي او یا هم نه دي سپارل شوي او په خپل حالت کې مو پرې ایښي.
خو د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې ائتلافي ځواکونو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان حکومت له موافقې پرته خپل تاسیسات پاکستانی لوري ته سپارلې دي. د دې وزارت ویان جانان مسازی وویل
د ډیورند کرښې په اوږدو د ګوشتي په سیمه کې هغه پوستې چې په 2002 میلادي کال کې یا د طالبانو له سقوط نه وروسته د ائتلاف او امریکایي ځواکونو لخوا ورنه استفاده کېدله، له یو څه مودې وروسته د افغان دولت له مشورې او موافقې پرته ائتلافي ځواکونو یا د پوستې د پاکستان پوځ ته سپارلې دي.
د راپورونو له مخې پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې افغان لوري ته پرمختګ کړی او په یاد ولسوالۍ کې یو دروازه هم جوړه کړې ده. تیره اونۍ د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری ورکړی و چې په پوله د دروازې د لمنځوړلو لپاره به له هرې ممکنې لار کار واخلي. په سرحدي سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې تیره اونۍ د بروکسل په درې اړخیزه غونډه کې هم مطرح شوې. افغان حکومت تل پاکستان په دې تورنوي چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان حکومت د سولې په اړه رښتینې همکاري نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له دې وروسته به یوازې خبرې کافي نه وي او د دې وخت را رسېدلې ده چې پاکستان خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
مامکه
پام کوه
خبرې
خبر يم
خاله پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار ته می واستوی
اناگی پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دی بیلو نه پاس کا
پام کوا
کلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند مشورې شه
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاو کم سلورو او د نهې په ورځ په پاو کم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اوریدونکو پام کوه تنزیه خبرونه تاسو ته په دا بله ګړې کې له مشال رادیو څخه دراورو اوریدلې مه هیروي او که چېرته یې په اړه کوم نظر لري نو خامخای موږ سره شریک کی. اوس یو رپورت لرو. امریکایي او افغان چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمن د امنیتي تړون د اوږدو بحثونو لړ کې پرمختګ شوی خو لا هم نشي ویلی چې کله به په دغه تړون لاسلیک وشي. بلخوا څېړونکي وایي د دې مهم تړون او ورسره د تړلو ذمهوریو له وجې کیدای شي دا تړون د ولسمشر کرزي د حکومت په مهال ونه شي. په دې هکله ما بشیر ګواښ تاسو ته رپورټ جوړ کړی، راځه چې وایو. د امریکا او افغانستان ترمن له ډیر وخت راهیسې تر بحث لاندې امنیتی تړون پاړه اوس امریکا وایي په خبرو کې پرمختګ شوی دی. کابل کې د امریکایي سفارت د مطبوعاتي دفتر یوې کارکونکي مشال رډیو ته وویل دواړه خواوې به په پراخه توګه د تړون د جزئیاتو تر څېړلو وروسته په لاسلیک وکړي. نوموړي وایي پر تړون یوې هوکړې ته رسېدلو ډېر وخت اخیستی خو وجه یې د دواړو خواوو ترمنځ مشکلات نه دي بلکې دا سفارتي مذاکرات دي او وخت به نیسي. د موضوعاتو د حل په اړه فیصلې ته د رسېدو په برخه کې پرمختګ شوی دی خو تر اوسه نه شو ویلی چې کله به اخري پریکړه وشي. زموږ سفیر ویلی دی چې اخري نتیجه به پایداره امنیتي همکاري وي او لکه مخکې مو چې ویلي موږ د افغانستان خود مختاري ته احترام لرو. دا د دې تړون بنسټ جوړوي او موږ به دا احترام جاري ساتو. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو امریکا غواړي له افغانستان څخه داسې ضمانت واخلي چې تر مخې که تر 2014 کال وروسته دغلته پاتې کوم امریکایي پوځي په کوم جرم تورن شي نو د افغانستان د قانونونو تر مخه ورته سزا ورنکړل شي. د سیاسي چارو څېړونکي او د افغان ولسمشر حامد کرزي پخوانی ویاند وحید عمر وایي مهمه مسله هم دغه ده.
هغه د امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د عدلي او قضایي موضوع وه. سپاره باندې ز فکر کوم چې لا تر اوسه کومه هوکړه نه ده شوې او ځینې نور مسایل هم دي. دا د هډو مسایل دي چې امریکا یې به چیرته وي، په څه ډول به دغه د دوی د عملیاتو څرنګوالی به په څه ډول وي، یعنی دوی به څرنګه عملیات کوي په افغانستان کې، دوی پوځیان به چیرته وسیږي، چې کله عملیات کیږي د افغانستان حکومت سره به هماهنګي څرنګه کیږي. نو ډېر تخنیکي جزئیات دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی تېر هفته کابل کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه ویلي وو چې دواړه خواوې د تړون د لاسلیک کولو بیړه نه لري او ښه خبره دا ده چې ټول جزئیات په ښه توګه وڅېړل شي.
یو ټکی مو باید په یاد وي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون د انتقال له پروسې نه د وروسته مرحلې لپاره دی، یعنی د افغانستان او امریکا متحدو ایالاتو ترمنځ دواړه خیز امنیتی تړون که سبا هم لاسلیک شي له 2014 میلادي کال مخکې به د اجرا وړ نه وي. نو ځکه خو د دواړه خیز امنیتی تړون د موافقتنامې د عملي کېدو پیل د 2015 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه ده.
خو وحید عمر وایي د افغانستان او امریکا ترمن د دې امنیتی تړون د اهمیت او ورسره د تړلو مسؤلیتونو له وجې کېدای شي دا تړون د ولسمشر کرزي د حکومت په محل ونه شي.
ما اوریدلی چې امریکایا اوس په دې فکر کې دي چې آیا لازمه ده چې دغه تړون د همدې حکومت په مودې کې امضا شي یا دا به ښه وي چې دوی دغه لړۍ وغځوي او بیا راتلونکي حکومت سره لاسلیک. د افغانستان د حکومت لخوا او د جمهور رئیس لخوا هم یعنی ځینې اندېښنې شته. نو رئیس جمهور به ډېر دا کوشش کوي چې دغه تړون د امضا کېدو یا د لاسلیک کېدو وغځوي، مسؤلیت تقسیم کاندي، لویه جرګه ورته راوغواړي، پارلمان ونیسي، تر څو دغه مسؤلیت ټول په ولسمشر باندې رانیسي.
د وحید عمر په وینا تر 2014 کال وروسته له افغانستان څخه بهرني پوځیان وځي او په داسې حال کې چې طالب وسلوال لا هم فعال دي امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري، نو چې د امریکا سره دا امنیتي تړون هر څومره زر وشي د افغانانو په ګټه ده.
د یو لسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. موږ تاسو ته د انتخاباتو په لړ کې بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو چې په کې دغه دی. پاکستان کې د وسلوالو لخوا د ګواښونو او ترهګرو بریدونو باوجود هم انتخاباتي کمپاین په څه ناڅه ډول روان دی او د انتخاباتو کمیشن وایي په دې کې بعد د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي خلک هم وټونه اچي او د دوی لپاره به دغه موقع برابروي. دا چې دغه کډوال د خپلو امیدوارانو څه امیدونه او غوښتنې لري په دې اړه منور شاه ریپورت جوړ کړی.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا نه د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو لپاره یې په راروانو انتخاباتو کې د ووټ اچولو په لړ کې ټول انتظامات کړي دي. دا چې را روانو انتخاباتو کې د قبایلی سیمو نه برخه اخیستونکو امیدوارانو نه کډوال اسه امیدونه او غوښتنې کوي. د جلوزو کډوالو کیمپ کې د بې کوره شوي خلکو د شورا مشر ګلبت خان افریدی مشال ریډیو ته وایي تر ټولو اول په خپل سیمه کې امن او خپل کورونو ته ستنېدل غواړي او په کار دي چې ځینې مسلې په فوري توګه هم حل شي.
لکه اوس په حال کې زمونږ د تیرانه تقریبا 10,000 خاندان بې کوره شول. هغه به سر او سامان په پیښور کې د کوهاټ د نور مختلفو علاقو ته راغلل. هغه ته د رجسټریشن مسله وه. موږ دا مطلبه کې دی ته رجسټریشن وکړي شي، دی ته آی ډی پی حیثیت ورکړي شي. او بل زمونږ دلته په کیم کې دا مسلې دي چې سر جی دلته مختلف وختونو کې بارانونه راځي، سیلابونه راځي، طوفانونه راځي. زمونږ دلته چې کیم ټینګونه موږ ته ایشو شوي دي سر جی، د دې شپږ میاشتې تیر وي او موږ ته دوه دوه کاله نه پسته ټین میلاویږي، دوه کاله بعد هم نه میلاویږي. او دلته په ټیم کې دا هم مسلې دي چې په مختلفو وجوهاتو باندې موږ راشن بلاکی.
هلته د بې کوره شوي طالب علمانو د اتحادیې مشر ساجد خان نه مو پوښتلي بې کوره شوي ځوانان راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو نه څه غوښتنې لري.
متاثرینو چې کومې مطالبې دي نو هغوی خو پیله مطالبه دا ده چې امن بیا تعلیم مونږ غواړو په امن پسې. که نه دا خبرې مونږ هېڅ هم نه غواړو، نه د چا نه رشن غواړو، نه د چا نه روټۍ غواړو، خو بس مونږ له دې امن راوستلی شي خپلو کورونو ته، زمونږ په خیر خیریت سره واپسي وشي. چې څومره لکه زمونږ تونونه شوي یا چې کوم سوات یا ملاکنډ خلکو ته کوم ټیکجونه ورکړي وو هغه دې راکړی شي، که هغه کور کم نقصانات وي، کورونه د چاوران شوي یا هغه موضې دې راکړي شي. دین علاوه مختلف نور لکه زراعت مسالې دي، فصلونه ختم شوي دي چې کوم غیري سیستم.
د کډوالو د مسلو او مطالبو په حق لا د خیبر ایجنسی نه په راتلونکو انتخاباتو کې امیدوار اقبال افریدی وای دوی د انتخاباتو نه بغیر هم د کډوالو لپاره حل ځلې کړي او د بریالي کېدو نه پاس به هم د امن او کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدلو لپاره کار کوي.
لکه دومبې خبره خدا ده چې موږ د افسوس سره وایو چې دا غي علاقې موږ نمائنده پاشر جهال ته موږ کاندیدیټ زم چې د کومې علاقې اړو وجود نشته. هغه ټوله ای ډی پی زی او هغه په مختلفو علاقو کې پاتري دي چې دا غوي پیدا کېدل او غوي تر مله کېدل مې ویلو یو مسله ده. خو زه دا ویم زموږ د علاقې د خوشاله د قانون سازي والته چې کوم د ظلم او زیاتی شروع دي نو ان شاء الله ولزي چې دې خاتمه وکړو. موږ په دې علاقې کې دې سره امن هم راولو، موږ بدلته بلدیاتي الیکشن د پرم قانون سازي کوو.
بلخوا سیاسي کارپوهان دا نظر لري چې تر کومه په قبایلی سیمو کې آئینی اصلاحات نه وشوي تر هغه د دینه منتخب شوی پارلماني غړي په سمتوګه خپل آئینی ذمہواری او پارلماني کردار نشي تر سره کولای.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو اسوسییټډ پریس خبری ایجنس ایف پی په یو رپورت کې لیکلي چې پاکستان کې سوالګری اوس د یو منظم کاروبار شکل اختیار کړی دی. د سوال زینو یعنی د گاډو اړې او چوکونه پټیکو او کرایو باندې ورکول کیږي. ځینې سوالګر له یو مزدور څخه چې ټوله ورځ په سخته ګرمۍ کې کار کوي هم ډېرې پیسې پیدا کوي. اسرائیل مومند د دې رپورت غټ ټکی درته وایي.
د ایف پی خبری ایجنس په یو رپورت کې راغلی دی په پاکستان کې یو شمیر ماشومان او معذور کسان شپه او ورځ له خلکو خیر غواړي. په بدن کمزوري دا سوالګری نه یوازې دا چې د خپل خوراک لپاره سوال کوي، بلکې پولیسو د خپلې ډلې مشرانو ته هم پیسې ورکوي. تحقیقات کوونکي وایي خیرماری اوس د یو منظم کاروبار شکل اختیار کړی. مافیا کنټرول کوونکي د سوال ځایونه یعنی د ګاډو اډې او چوکونه نورو ته پټېکو او کرایا باندې ورکوي او یا هم د غلطه کې خپل کسان کینوي. ځینې سوالګر له یو مزدور څخه چې ټوله ورځ په سخته ګرمۍ کې کار کوي هم ډېرې پیسې پیدا کوي. دولس کلن مختار چې یو خیرمار دی او د پنډۍ په صدر بازار کې سوال کوي وایي چې هغه پولیسو د خپلې ډلې مشر ته هم پیسې ورکوي. نوموړی وایي هغه خپل مالک ته تر سلو روپو پورې د ورځې پر اساس ورکوي او کچرې هغه داسې نه کوي نو بیا یې وهي یا یې له سیمې وباسي. که څه هم په پاکستان کې خیرماری باندې قانوني سزا شته، خو وکیلانو او پولیس وایي چې دغه سزا ډېره کمه ورکول کیږي. په 2011 کال کې لاهور هایکورټ په دې لړ کې حکم جاری کړی و چې د دې کار د مخنیوي لپاره حکومت ګامونه پورته کړي. که څه هم زیاتره خیر غوښتونکي ونیول شي خو بیا یې د عدالت ججان پرېږدي، ځکه چې د حکومت لخوا د دې خلکو د بهبود لپاره څه خاص ګامونه نه دي پورته کړل شوي، نه دوی ته کاروبارونه ورکړل شوي او نه هم د سر د پټولو ځایونه. په پاکستان کې تر ټولو لویه خیریه اداره ایدی فاونډیشن وایي دوی د سوالګرو لپاره ځانګړی پروګرام نه لري، ځکه چې دوی شمیر ډیر زیات دی. د دې ادارې یو غړی فیصل ایدی وایي پولیس کله ناکله په یوه ورځ تر 1500 پورې سوالګري راولي، خو د ده په خبره دوی دومره لوی شمیر کې کسانو ته مرستې نشي ورکولی. نوموړی وایي خیرماری اوس یوه پیشه جوړه شوې. دو دېرش کلنه سکینه بیبي چې د 500 بچو مور ده په پنډۍ کې خیر غواړي، وایي هغه ځکه دا کار کوي چې خپلې کورنۍ او د نشې عادي خاوند ته ډوډۍ پیدا کړي. نوموړی وایي دوه کاله وړاندې هغې په یو کور کې کار کوو، خو هلته پرې د غلا تور ولګېدو چې له وجې یې دغه کار پرېښودو. سکینه وایي هغه د یو غریب پلار لور ده، تعلیم یې نه دی کړی نو له دې کار پرته نور هیڅ هم نشي کولی.
د ای ایف پی خبری ژانس د رپورټ غټ کې مول اسرائیل مومنت خبر درو ردن کو د دې ګړې په پای کې راځي د هارون بچا په غټ کې یو سندر وره.
اپ د سمن پورشا ساتو وجه دور نا، اپ د سمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساتو وجه دور نا اپ د سمن پورشا افغان وطن. گلالی گل گل سوانا اوی نو لمبے دل ستا گل گھٹے تن کی ما شما بے وقت اور جی دل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساتو وجہ دور نا اب دشمن پورشا، ساتو وجہ دور نا اب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلالی نسلنا لوی په بارو دو کشل دتر تاو مینے دو وفارن گنا توی په بارو دو کشل، دخر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا،